آقای طاهر روشن هم از طرف خود هم از طرف پیامگزاران یک جان تشکر می نمایم.
السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستنګزیم تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خپرونه اورئ. وړاندې په خپرونه کې اورئ چې د انتخاباتو څارونکي ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړېدو ټینګار کوي. د ملګرو ملتو د وګړو صندوق له افغانستان سره د راتلونکو 5 کلونو لپاره 2 اتیا میلیونه ډالر مرسته وکړه، او دا به هم اوري چې د سمونو بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکوي پاکستان پر افغان کډوالو فشار راوړي، څو یا د افغانستان ضد فعالیتونه وکړي یا د لدغه هیواده ووځي. خو تر هر څه مخکې مهم خبرونه لرو. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ مهم خبرونه به ملالۍ بشیر در وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرچکی. په افغانستان کې د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي که په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راونول ستل سي، د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدل به یوه لویه اشتباه وي. د اصلاح او تغییر په نوم د ځوانانو فعالانو یوې شبکې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حلولو په برخه کې جدي اقدامات وکړي، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې ضرب الاجل اوږدولو ته هیڅ ضرورت نشته. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي که په انتخاباتي نظام کې اصلاحات رانوستل سي، د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدل به یوه لویه اشتباه وي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ تیفا او د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا نن په کابل کې د یوه ګډ کنفرانس پر مهال د انتخاباتو په نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو په برخه کې د دوګونی برخورد په اړه اندېښنه وښوده. د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر نعیم ایوب زاده وویل
بدون آوردن اصلاحات در بخش‌های مختلف انتخابات رفتن به طرف برگزاری انتخابات یک اشتباه بزرگ میتونه باشه.
فیفا او تیفا بنسټونو په نننۍ ناسته کې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه افغان حکومت ته ځانګړي غوښتنې وړاندې کړې. یادو بنسټونو د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخکې په انتخاباتي بنسټونو کې د بنیادي اصلاحاتو راوستل مهم وبلل، او په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د کورنیو چارو وزارت له رسنیو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د حضور او د دوی د فعالیتونو د اوازو په اړه دې له احتیاطه کار واخلي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی نن په کابل کې د یو خبری کنفرانس پر مهال یو ځل بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې حضور رد کړ، او زیاته یې کړه چې په هیواد کې به هیڅ ورانکاري ډلې ته د فعالیت اجازه ورنه کړي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال هڅه کوي چې د رسنیو له لارې ځان په خلکو کې مطرح کړي، خو رسنۍ باید د دې ډول راپورونو په خپرولو کې احتیاط وکړي. د اصلاح او تغییر په نوم د ځوانانو فعالانو یوې شبکې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حلولو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د دې شبکې مشر سید میسم احسانی نن په کابل کې د یوې خبری ناستې پر مهال وویل چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو لپاره دوه انتخابه ټاکلی دي چې یا به په وسلوالو فعالیتونو کې برخه اخلي او یا به له دې هیواد څخه وځي. دا کډوال بنجان کیږي له کډوالو غوښتل کیږي چې د پاکستان په تروریستي فعالیتونو کې برخه واخلي، یا دی ورته جاسوسي وکړي، یا دی په زور له پاکستان څخه ووزي، او یا هم په زندان کې اچول کیږي. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت په جنوري میاشت کې 24,000 افغان کډوال له دغه هیواد څخه ایستلي دي. د ننګرهار د سرخرود اوسیدونکو په دې ولسوالۍ کې د مځکو د غاصبینو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ویل چې یو شمیر زورواکو د سرخرود ولسوالۍ اړوند د امرخیلو، جالوانو او بانډو پر کلیو کې د دوی ګډه هدیره غصب کړې ده. دوی د کابل جلال آباد لویه لاره د 2 ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د ننګرهار والی عطاالله دین له مظاهره کوونکو سره د لیدنې پر مهال دوی ته ډاډ ورکړ چې په دې برخه کې به جدي اقدامات وکړي. مظاهره نن ماپښین 3 بجې پای ته ورسېده. او اوس یو څو بهرنی خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې ضرب الاجل اوږدولو ته هیڅ ضرورت نشته. په منشن کې نن د امنیت په نړیوال کنفرانس کې د خبرو پر مهال محمد جواد ظریف وویل یو بل ضرب الاجل ټاکل د هیڅ لوري په ګټه نه دی. ښاغلی ظریف زیاته کړه:
Let me assure everybody there is no division, there is no split. I keep hearing people
موږ تیار یو چې نړیوالې ټولنې ته اطمینان ورکړو چې د ایران اټومي پروګرام د سولې زو مقاصد لپاره دی. دا سشکاري لکه په مذاکراتو کې چې موږ یو شمیر شریکانو ته د بیا اطمینان ورکولو اړتیا ست، خو په عین حال کې دا هم مهمه ده چې د ایران پر خلکو لګول سوي بندیزونه لمنځه یوړل سي. د زیاته کړه د 2014 کال د نومبر په میاشت کې هغه پریکړه نه و پکار چې د موافقې ضرب العجلې د جون 1 ته اوږد کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د امریکا او اروپا پالیسی واده. نن په منشن کې د امنیت په نړیوال کانفرنس کې د خبرو پر مهال جان کیری دا خبره رد کړه چې ګواکې دواړه لوري بیلابیل دریځونه لري. د ویل امریکا او اروپا متحد دي او د اوکراین د ملاتړ لپاره له یو بل سره نږدې کار کوي. کیری زیاته کړه، د زه غواړم ټولو ته اطمینان ورکړم چې زموږ په منځ کې هیڅ اختلاف نشته. زه اورم چې خلک غواړي له ځانه داسې اختلافات جوړ کړي. د خبرداري ورکړ چې که روسیا د اوکراین د ختیځ په بې‌ثباته کولو کې لاس ولري، بخښنه غواړم، که روسیا د اوکراین د ختیځ په بې‌ثباته کول جاري وساتي، لویدیځ به مجبور سي چې روسیا او پلویان یې تر فشار لاندې راولي. او د جرمنی د حکومت یو ویاند وایي د جرمنی، فرانسې، اوکراین او روسیې مشران به د اوکراین د کړکیچ په اړه په منځ کې د فروری په 11 غونډه جوړوي. له دې اعلان وروسته نن د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین د ولسمشر پترو پوروشینکو ترمنځ تلیفوني خبرې هم وسوې.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپاڼه هم پیدا کولای شي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د سر مهم راپور دی چې د افغانستان ولسمشر افغانستان سیمې او نړۍ ته د اسلامي دولت د ډلې ګواښ جدي وباله. ښاغلی ولسمشر دا خبرې د منشن په امنیتي کانفرنس کې کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو ځینې څارونکي ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړېدو ټینګار کوي. د کار او توسعې ګوند یو شمېر غړیو د کابل ښار لزګونه اوسیدونکو د مظاهرې په ترڅ کې په کابینه کې د زیاتې ونډې غوښتنه وکړه. البته دغه اوسیدونکي د کابل د لویدیز سیمې وو. او دا به هم ورته د سمونو بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وي پاکستان پر افغان کډوالو فشار اوړي څو د افغانستان پر ضد فعالیتونو کې برخه واخلي. لکه څنګه چې د پروګرام د معرفي په برخه کې ووریدل، د سر راپور مو چې هم د اوس رسیدلی د افغانستان د ولسمشر د سرګندونو په اړه دی. د افغانستان ولسمشر افغانستان سیمې او نړۍ ته د اسلامي دولت د ډلې ګواښ جدي وباله او وی ویل چې که د دغې ډلې په وړاندې په سمه توګه مبارزه ونشي عواقب به ډیر خطرناک وي. محمد اشرف غنی د سرګندونې د منشن د امنیتي کانفرنس ګډونوالو ته په وینا کې وکړي. غنی د سرګندونو تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش نړۍ ته خطر متوجه کړی، خو افغانستان بیا هم دغه خطر په محور کې دی. غنی د منشن نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل
داعش از فاست موونګ ټو سټیج 4 اف اټس
داعش په چټکۍ سره د څلورو نورمونو چې تر اوسه منل شوي، یعنی د تنظیم، هدف ټاکنې، پریکړې او د عملي کولو پر لوري د پرمختګ په حال کې دی. د دغه ګواښ ماهیت ټولې نړۍ ته متوجه دی، خو افغانستان د دغه نړیوال ګواښ په محور کې دی. که موږ دا هیر کړو او سترګې بلې خواته واړوو، دا به ناوړه نتایج ولري. افغان ولسمشر د منشن یو 15 نړیوال امنیتي کانفرنس په وینا کې د غراز وویل چې دغه ګواښ په وړاندې باید په انفرادي توګه ځواب ونه ویل شي، بلکې د هغه ګډو هڅو ته اړتیا لري. غنی زیاته کړه دا ډیره مهمه ده چې هغه پیښې چې په سوریه، عراق، یمن او لیبیا کې پیښیږي له هغو څخه چې په افغانستان او جنوبي آسیا کې پیښیږي جلا نه ونه ګڼل شي، ځکه د دغې شبکې لخوا خطر مخ په زیاتېدو دی او په خواشنۍ سره د دولتونو عکس العمل هم په وړاندې کمزوری دی. افغان ولسمشر دغه راز وویل چې داعش، القاعده او نورې ډلې د رښتینی اسلام استازیتوب نه کوي، بلکې موږ ته پکار دی چې دا جرأت ولرو چې د مطلق اکثریت په استازیتوب خبرې وکړو، او د دې لپاره چې خبرې وکړو باید لاسته راوړنې هم ولرو.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو ته غواګیست. د افغانستان د انتخاباتو د څار ادارې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړېدو ټینګار کوي. دغه بنسټونو چارواکو د یک شنبې پر ورځ د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال اندېښنه څرګنده کړه چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې دوه ګونی چلند کوي. په همدې حال کې جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحاتو ته ژمن دی او دویم مرستیالې اوس په دې اړه د خلکو نظرونه پوښتي. تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې اوري.
د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه وایي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې له اصلاحاتو پرته د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کول به یو لوی تېروتنه وي. د دې بنسټونو چارواکو د یک شنبه په ورځ وویل چې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو یوازینی حل لاره دا ده چې د ملي وحدت حکومت باید د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړ کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده په دې خبري کانفرنس کې وویل چې په دې شرایطو کې به د انتخاباتو ترسره کېدل د خلکو په حق کې لوی جفاوی.
د انتخاباتو په بیلابیلو برخو کې له اصلاحاتو پرته د انتخاباتو ترسره کول به یو لوی تېروتنه وي. د اصلاحاتو نیټه باید مشخصه شي او همدارنګه د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه هم باید معلومه شي.
نوموړي وویل د افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس د پخوانیو ژمنو په اساس باید د انتخاباتو په نظام او په انتخاباتي کمیسیونونو کې بنسټیز اصلاحات رامنځته شي. په همدې حال کې جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحاتو ته ژمن دی او دویم مرستیال اوس په دې اړه د خلکو نظرونه هم اخلي. د ولسمشر ویان اجمل عابدي ازادي راډیو ته پرستول شوی پیغام کې لیکلي چې ولسمشر په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته ژمن دی او د کمیسیونونو په وړاندې دوه ګونی چلند نه دی موجود. عابدي ویلي اوس ولسمشر دویم مرستیال ته دنده سپارلې سو د خلکو نظر د انتخاباتو د اصلاح په اړه واخلي او حکومت به د خلکو د نظریاتو پر بنا او د یوې اجماع پر رامنځته کولو سره په انتخاباتو کې اصلاحات رامنځته کړي. په نهل کې ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ او د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا لخوا یو پریکړه لیک هم خپور شو. د پریکړه لیک یو برخه د ټیفا د رهبری شورا د غړي عبداللطیف شفیق لخوا ولسل شو.
د ملي وحدت حکومت جدي تصمیم ونیسي ترڅو د ټاکنیزو اصلاحاتو بهیر بې له ځنډه څخه پیل شي. دوهم، د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون دی د لومړنیو توافقاتو پر بنسټ جوړ شي. دریم، د ټاکنیزو اصلاحاتو پر تخنیکی بهیر دی، نه باید سیاسي او دولتي شي. نو پر دې اساس د ټاکنیزو کمیسیونونو او اوسنی مسؤولین نه باید د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون په جوړښت کې ونډه ولري.
په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو خبره په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو چارواکي په پراخو درغلیو تورن شوي او په وار وار د دغو کمیسیونونو د غړیو د محکمې او برطرفه کېدو غوښتنه شوې ده. یو شمېر افغان څېړونکي وایي د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو سره به یو ځل بیا په انتخاباتي نظام باندې د خلکو بایللی اعتماد زیات شي.
د افغانستان د کار او توسعې ګوند یو شمېر غړیو او د کابل ښار د لویدیز لسګونو اوسیدونکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې په کابینه کې د زیاتې ونډې غوښتنه وکړه. مظاهره چانو د ملي وحدت حکومت په کابینه کې قومونو ته د ورکړې ونډې غیر عادلانه وبلله او ویل چې ولسمشر او اجرایي رئیس هغه ژمنې چې د کمپاینونو پر مهال یې کړې وي په بشپړ توګه نه دي عملي کړي. جمهوري ریاست او اجرایي ریاست دواړه وایي په کابینه کې به ټول قومونو ته سهم ورکول کېږي او له سمت ژبې او قوم پرته هر هغه څوک چې په حکومت کې د کار کولو په معیار برابر وی ونډه به ورکړل شي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د کار او توسعه ګوند لخوا بلل شوی مظاهره سهار په 9 بجو د دشت بچی لسمې پیل او د دهمزنګ په سیمه کې د یو پریکړه لیک په لوستلو سره پای ته ورسیده. مظاهره چیانو چې جړې جنډې او شعارونه لزان سره لیکدول شعارونه ورکول چې د ملي وحدت حکومت په کابینه کې حاضرګانو ته لازمه وانډه نه ده ورکړی. د کار او توسعه ګوند مشر ذوالفقار امید مظاهره په پای کې خبریالانو ته وویل چې واک او تصمیم نیونه باید له انحصار نه راووځي.
د تاسو اوسنۍ کابینه غیر عادلانه، متعصبه، یو اړخیزه او انحصاري ده. موږ د یوې معتدلې، هر اړخیزې او ټول شمولې کابینې غوښتونکي یو.
د مظاهرې په پای کې یو اته ماده پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یو برخه کې راغلی و هزارګانو ته باید په کابینه کې شپږ وزارتونه لکه دفاع، پوهنې، سوداګرۍ، مخابراتو، فوایدامې او کار او ټولنیزو چارو وزارتونه ورکړل سي. همدارنګه د پریکړه لیک په یو ماده کې راغلی و چې د هېواد د درې ګونو قوو له جملې څخه باید د سترې محکمې مشري هم هزارګانو ته ورکړل سي. دوی ګواښ وکړ که د ملي وحدت حکومت مشران یې غوښتنې ونه مني نو په پراخو سوله ییزو مظاهرو او حتی په غذایي اعتصاب هم لاس پورې کړي. په همدې حل کې جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر ژمن دی چې ټولو قومونو ته په کابینه کې برخه ورکړي. د ولسمشر محمد اشرف غني ویان اجمل عابدي ازادي راډیو ته وویل چې د اشرف غني دریځ دا دی چې ټول قومونه او خلک باید په دولت کې ځان وویني. بلخوا د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست هم وایي له سمت ژبې او قوم پرته به ټول قومونو ته د لیاقت او وړتیا له مخې په کابینه کې ونډه ورکړل سي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل پاتې ولسو وزارتونو ته به هغه کاندید وزیران معرفي شي چې د ټولو قومونو، ژبو او سمتونو استازیتوب وکړي او کابینه ته په ټاکلو معیارونو برابر وي.
تر اوسه پورې لا هم کابینه ټول تکمیل شوې نه ده. ولس وزارت پاته دي. په دغو وزارتونو کې هم اشخاص شمېرل کېږي، هغه د افغانستان د ټولو قومونو، ټولو ژبو او ټولو ساحو استازیتوب کوي او دا اشخاص به قوي اشخاص د افغانستان د راتلونکي لپاره به موثر ثابت شي.
د ملي وحدت حکومت په دې وروستیو کې 25 کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل چې یوازې اتو تنو وزیرانو د باورۍ واخیستې او پاتې په تحصیلي اسنادو کې د ستونزو او دوګونی تابعیت له امله رد شول او یا یې د باورۍ وانخیستې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2016 نوې منځنۍ څپه باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم اوریدلای شي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یونیسف له افغانستان سره د راتلونکو 50 کلونو لپاره 2 میلیون ډالر مرسته وکړه. په افغانستان کې د دغه ادارې ویاند وایي دغه مرستې به په وو مهمو برخو کې ولګول شي. په همدې حال کې د اقتصاد وزارت سرپرست ټینګار کوي پر هغو پروژو چې دا پیسې لګیږي باید د ملګرو ملتو او افغان حکومت له لوري ګډه څارنه وشي. قسیم سولمال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ټاکل سوی د ملګر ملتونو د وګړو د صندوق له لوري له افغان حکومت سره 22 میلیون ډالر مرسته په هغه وو برخو ولګول سي چې د افغان حکومت لپاره لومړی توپ لري. د دغه مرستو تفاهم لیک د یکشنبه په ورځ د ملګر ملتونو د وګړو د صندوق او د اقتصاد وزارت ترمنځ لاسلیک سو. د غمرستې پر راتلونکو 15 کلونو کې د کورونې د تنظیم لپاره د خدماتو د لوړولو، میندو لپاره په ځنګړې توګه په لری پرتو سیمو کې د روغتیايي مرستو د ډیرولو، د ځوانانو د اړتیاو او حقونو، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د قانون د عملي کېدو، د مخکې له وخته ودونو د مخنیوي او د دولتي بنسټونو د پیاوړتیا په برخو کې ولګول سي. په افغانستان کې د ملګر ملتونو د وګړو د صندوق استازي ډاکټر انیټ رابرټسن وایي چې ملګر ملتونه به له افغانستان سره په هغو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي چې حکومت لومړیتوب لري.
دغه پروګرام د افغانانو د اړتیاو او د افغان حکومت د ملي لومړیتوبونو پر اساس جوړ شوی. موږ ویاړو چې دا پروګرام د راتلونکو 50 کلونو لپاره په افغانستان کې عملي کوو. موږ په دغو کلونو کې د نړیوالو مرسته کوونکو په ملاتړ د مندو د روغتیا، د ځوانانو د حقونو او د بشري ناورینونو د مخنیوي په برخو کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوو.
په همدې حال کې د افغانستان د اقتصاد وزارت د ډول مرستې د افغانانو لپاره ګټوري بولي. دغه وزارت سرپرست حکم خان حبیبي ټینګار کوي چې د ډول مرستې به په خو برخو ولګول سي چې په سیمه کې تاثیرات زیات وي. شغله حبیبي وایي موږ له دې اړخه اندېښنه لرو چې کومې پیسې چې د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې لګول کیږي موږ هغه پر داسې بدیلو پروګرامونو مصرفوو چې په سیمه کې تاثیرات زیات وي. نسبت ودې ته چې موږ د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په لاتلونکي پیسې مصرف کړو. ملګری ملتونو په داسې حال کې له افغانستان سره د تازه مرستو ژمنه کوي چې له دې وړاندې یې په دغه هیواد کې د فساد د موجودیت په خاطر د بهرنیو مرستو د ضایع کېدو خبره کړې وه. نوی افغان حکومت که څه هم له فساد سره د مبارزې ژمنه کړې، خو ټینګار کوي چې له دې وروسته حکومتي مرستې چې له بهرنیو موسساتو له لارې له افغانستان سره کېږي باید د حکومت له ادرسه مصرف سي، که نه نو د مصرف مؤثریت به کم وي.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځی پونه کې
د سمونو بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وی پاکستان پر افغان کډوالو فشار راوړي چې یادې د افغانستان ضد فعالیتونو کې برخه واخلي او یادې خپل هیواد ته ستنه شي. د شبکې له افغان حکومت په کلکه وغوښتل د دې ستونزې اواري ته جدي اقدام وکړي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت وی د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د پاکستان له مرکزي او ایالتي چارواکو سره خبرې کړي دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
که څه هم لسبان دی یوې میاشتې راهیسې له پاکستان څخه په زوره د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، خو اوس ویل کېږي چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار راوړي چې د افغانستان ضد فعالیتونو کې برخه واخلي. دا خبره د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو د شبکې د مشرتابه هیئت غړي میسم احسانی د یک شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړه. د پر حکومت انتقاد وکړ چې په دې برخه کې تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
این مهاجرین زندانی میشن و از مهاجرین خواسته میشن که یا در برنامه‌های توریستی دولت پاکستان همکاری بکنن.
دا کډوال زندانی کیږي او ترې غوښتل کیږي چې یادې د پاکستان په توریستی فعالیتونو کې شامل سي، یادې زندانی او یادې خپل هیواد ته ستانه سي. نن سبا په پېښور او نورو ښارونو کې افغانان له کورونو څخه نسی وتلی.
د دې شبکې د معلوماتو له مخې یوازې د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې له پاکستان څخه شاوخوا 24,000 افغان کډوال په زور ایستل شوي او په سلګونو یې بندیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتو د مربوطې څانګې د درې اړخیزې موافقې له مخې افغانان د 2015 میلادي کال تر پای پورې په پاکستان کې د اوسېدو حق لري. د خیبر پښتونخوا څخه را رسېدلي خبرونه وایي چې وس مهال په سیمه کې افغان کډوال د پولیسو لخوا تجارت او مزدورۍ ته نه پرېښودل کیږي او زده کوونکي ښوونځیو ته نه شي تللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ستونزې حل ته د پاکستان د مرکزي او ایالتي حکومت له چارواکو سره خبرې کړې او ژمنه ورسره شوې چې په خیبر پښتونخوا کې به افغان کډوال نه ځورول کیږي. د دې وزارت د ویاند مرستیال سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وویل:
ما با مقامات مرکزی خود پاکستان در تماس شدیم.
مجد پاکستان در مرکزی حکومت له چارواکو سره په تماس کې سو او همدارنګه د افغانستان فوقلاده هیئت د پاکستان د مهاجرینو له وزیر سره خبرې کړي. دوی ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د افغانانو ایستل د ایالتي حکومت یو پیشنهاد او مرکزی حکومت تایید کړی نه دی، او سربیره پر دې هغه افغانان چې اسناد نه لري هغوی ته به هم کارتونه ورکړي.
بلخو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په روانه اونۍ کې د کډوالو چارو وزیر پاکستان ته د تللو پروګرام تنظیم کړی، سو روانه ستونزه د پاکستانی چارواکو سره مطرح کړي. د کډوالو د چارو وزارت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ وایي چې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان په قانوني توګه او د 1 میلیون په شاوخوا کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم کله ناکله د کډوالو د زورولو راپورونه خپریږي. په دې اکله څېړونکي وایي چې افغان حکومت باید د دې کډوالو راستنولو ته زمینه برابرې کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
د کورنۍ چارو وزارت وایي کوښښ به وکړي څو د حکومت پر ضد د وسلوالو مخالفینو د تبلیغاتو مخه ونیسي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن یکشنبې خبریالانو ته وویل داسې رپوټونه یې ترلاسه کړي چې د حکومت وسلوالو مخالفینو په ځینو جنوب ختیځو سیمو کې د دولت پر ضد راډیویي خپرونې پیل کړي دي. په همدې حال کې د لوګر سیمه ییز چارواکي هم دا مني چې په څرخ ولسوالۍ کې دا ډول خپرونې اورېدل کیږي. حسیم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
له دولتي ځواکونو سره د جګړو او وسلوالو نشټو سره سره اوس د دولت وسلوال مخالفین کوشش کوي چې د رسنیو لاره د افغان حکومت پر ضد تبلیغات وکړي.
یو له همدغه سیمو چې پکښې د دولت پر ضد رادیوي تبلیغات کوي هغه د لوګر څرخولسوالی ده. د کورنۍ چار وزارت ویاند صدیق صدیقی د اکشنبه پر وس خبر اعلان تو ویل چې په دې اړه راپورونه ترلاسه کړي او کوشش وکړي چې مخه ونیسي.
موږ هم دغه معلومات ترلاسه کړي دي. دا یو بل لړۍ ته دغه تبلیغات شې په خو هم کوي. دوی دا برنامه مختوري چې د خلکو ذهنیتونه فشار لاندې راولي او به ګور چې موږ څه کولای شو. ما کوشش وکړو تر څو دغه تبلیغات مخه ونیسو.
شغل صدیقی وای د حکومت وسلوالو مخالفینو د امنیتی ځواکونو په وړاندې په مخامخ جګړې کې ماته خوړلې او اوس کوشش کوي څو په دې ډول تبلیغاتو سره د خلکو ذهنونه واړوي. د لوګر د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپل هم له ازادي راډیو سره خبرو کې دا مسله تایید کړه او وی ویل چې په دې اړه به مرکزی حکومت ته راپور ورکړي. دی وای په څرخولسوالۍ کې د نامنۍ په خطر د ستونزمنه ده چې هلته سیمه ییزې راډیوګانې فعال سي. دی وای د لوګر په څرخولسوالۍ کې یوازې په ایم موج باندې د ځینو راډیوګانو خبرونې سته، خو په خبرې د راډیو په اف ام او یا هم تلویزیوني خبرونې په دغه سیمه کې نسته. د څرخ ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو هم په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د دولت ضد راډیوي خبرونو مسله تایید کړې ده. له دې وړاندې د حکومت وسلوالو مخالفینو په ځینو سیمو کې د شبنامو په خپرولو او د انټرنیټي پاڼو له لارې خپل پیغامونه خپرول، خو دا لومړی ځل دی چې د دوی د راډیوي خبرونه په اړه راپورونه خپریږي. په همدې حال کې د څرخ ولسوال خلیل الله کمال ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولسوالۍ کې په وقفه شکل باندې د حکومت د وسلوالو مخالفینو له لورې ځینې راډیوي خبرونې کیږي، خو زیاته کړه چې د مخنیوي لپاره یې د لوګر ولایت مقام ته معلومات ورکړي دي. دی وای دغه راډیوګانې د پاکستان له خاورې د افغان حکومت پر ضد خبرونې کوي.
هلته څو شبکې دي، څو راډیوګانې د پاکستان دي، دغه پخشېږي په دې ولسوالۍ کې په ډېره ښه توګه باندې پخشېږي. تبلیغات یې ضد دولتي هم پکې کله نا کله پخشېږي.
نوموړی وایي په همدې سیمه کې د وسلوالو لخوا ځینې سیارې راډیوګانې هم شته چې د طالبانو په ګټه او د دولت پر ضد تبلیغات کوي. کارپوهان د رسنیو د تبلیغاتو اهمیت ته په کتو سپارښتنه کوي چې حکومت باید لومړی په افغانستان کې دننه د دا ډول شبکو د لمنځوړلو لپاره کوشش وکړي، او که چیرې ځای معلوم نه وي نو د ځینو هیوادونو په شان د پرازیتونو خپرول هم د دې ستونزې یوه حل لاره بولي.
د هلمند ملي امنیت ریاست مسؤلینو په زرګونه بیلابیل مرمۍ او مهمات نیولې دي. د هلمند والی مرسل وایي د دې زرګونه مرمۍ خریداري په هیواد کې دننه شوې او په دې اړه یې تحقیقات پیل کړي. په دې اړه زموږ خبریال الیاس دایي رپورټ لري.
د هلمند ملي امنیت ریاست د خاصو ځواکونو لخوا د لشکرګاه ښار اړوند د بولان په سیمه کې په یوه کور کې په زرګونو فیر بیلابیل مرمۍ او مهمات نیول شوي دي. د ملي امنیت ریاست مسؤلینو دغه نوي او کاغذ پیچ مرمۍ د یو مزنون کس سره د یکشنبه په ورځ رسنیو ته وښودل. د هلمند مرستیال ولی محمد جان رسولیار د ملي امنیت پرست کې رسنیو ته وویل وسلوال غوښتل په دې مرمۍ چې د دوی د معلوماتو له مخې د هیواد په دننه کې رانیول شوي دي په ځانګړو تخریبي او ورانکارو فعالیتونو کې استفاده وکړي.
او په تړاو یې هم یو نفر مزنون گرفتار شوی دی چې عملاً تاسو لیدلی شئ. دا یو ډېره ښه لاسته راوړنه ده چې د دښمن غوښتل له دې نه په تخریبي او تروریستي فعالیتو کې ګټه واخلي. نو لله الحم چې زموږ بیدار د ملي امنیت منصوبینو د دوی دا کړنه په نطفه کې خونسا کړې ده چې ورداستاینه کوو او په راتلونکي کې د لا بریا او هیله کوو. او پراتفي معلومات زموږ دا وایي چې دا دلته دننه په مملکت کې دننه په هیواد کې خریداري شوی وي چې دوی غوښتل په خپلو تروریستي او تخریبي فعالیتو کې ورنه ګټه واخلي.
په دې عملیاتو کې 3,500 کلاشینکوف، 6,100 د پیکا، 2,450 د بم اچونکي او 5,000 د راکټ مرمۍ او شل کړي ماینونه نیول شوي دي. مرستیال ولی محمد جان رسولیار وویل افغان ځواکونه په نطفه کې د ځینو ورانکارو فعالیتونو او پلانونو خنثی کولای شي.
اورګزای ایجنسی امنیتی چارواکی وی نامعلومه وسلوالو د اورګزای ایجنسی په بیزورټ نومه کې د نجونو یو خوانځای په چاودیدونکو موادو الوزولې ده چې په نتیجه کې د خوانځي ودانۍ په بشپړه توګه نړیدلې. زبی شفق له پیښور دا ریپورت را لګلې.
د اورګزای ایجنسی په قبایلی سیمه کې سیمه ایز امنیتی چارواکی وایي چې وسلوالو د لکشمې پورس په دغه سیمه کې د نجونو یو خوانځای په بمونو الوزولې ده چې په نتیجه کې د خوانځي ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. د چارواکو په وینا نامعلوم وسلوالو د کوز اورګزو ایجنسی په بیزوب نیمه سیمه کې د انجنونو په یو دولتي خونځي کې چاودیدونکو مواد ځای پر ځای کړیو او بیا د ریموت کنټرول په ذریعہ الوزولې دي چې ودانې لمنځه تللې حکومت ځانې نه داړولې. دوی وایي چې پاکستان یو امنیتي ځواکونو په خونځي کې تر 14 وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. د اورګزو ایجنسی یو ځای خبریال چې په خیل نږدې سارلې د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دلته کې ګورنمنت میډل های سکول د فال ګرلز ګرلز ولا سکول د اټنل سهار سترسانو شریف پسند چې کومې د بډو سره له دوه کې ته دې کې دا نه شي مکمل ختم شي او شتو هم د کافي د سره څه بدل ټول اورګزو ایجنسی کې تقریبا اور اوسه پر کې لګي دي فورنيز ولا مومنټ شروع دی ګنه خو چې دې نه علاوه په اپر اورګزو پسند د اورګزو او پلوور اورګزو کې مختلف سکولونه اوسه تقریبا 20 کې شونه
دا اورګزو ایجنسی د سیاسي دفتر یو چارواکی د نموغک نخ پرلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال له پخوا رئیس په سیمه کې خونځي او ځدکونکو ته پرله پسې غوښنه کوي چې خونځي او تړيګن له بد عواقب سره به مخ شي. دا نوموړي په وینا وسلوال تر هغه وروسته د سیمه کې له 13 کلن رئیس لزګونه خونځي سوزولي او یا هم په بارودي موادو لزولي دي. اورګزو ایجنسی د ډیورن کرخه تسیرما پرته قبایلی سیمه دا چې له خیبر او همدارس د کورم ایجنسی له قبایلی سیمه سره نختی اوګدې پولی لري. ویل کیږي چې په دې سیمه کې د پاکستان وسلوال طالبانو بیلابیل ډلې میشتي دي.
د ازادي راډیو